نوول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په کراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو ترن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر ز ته ولا خو جنای مو تاسو هند در خبرونه اوري د سوهنست رژیم د وحشتونو په منځني ختیځ کې د کړکیچې د مخنیوي په نوم یو ځل بیا د ایران په وړاندیز او د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ په قولاده غونډه دوه ورځې وړاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د شاوخوا 500 هیوادونو او سازمانونو لومړۍ درجه مسؤلینو او استازو ګډون کړی و چې په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د یوې غوڅې او قاطع پریکړې غوښتنه شوې وه. د دوی اعلامیه واضح کړي وه چې اسرائیلو لخوا د نړیوالو قوانینو سرغړونې مخنیوي کې د ملګرو ملتونو اقدامات ټول ناکام شوي دي او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې پاتې راغلې ده. په اعلامیه کې دغه راز د امنیت شورا څخه غوښتنه شوې وه چې په غزه کې د اوربند ټینګولو او د بشري مرستو د ننوتلو لپاره یوه غوڅه او قاطع پریکړه باید وکړي. همدارنګه پکې ویل شوي چې د اسرائیلو او ملګرو ملتونو می غونډې کې د ګډون ځنډولو لپاره به نړیوال ملاتړ راټول شي او په چوکاټ کې به عمومي غونډو ته د پریکړو یوه مسوده هم وړاندې شي. دوستانو، په دې ګډه اعلامیه کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شوو جرمونو لپاره د یوې خپلواکې نړیوالې څېړنې غوښتنه هم شوې وه. په اعلامیه کې ټولو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې اسرائیلو ته د وسلو او مهماتو صادرات یا لږد یا بند کړي او د اسرائیلو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د نړیوال بندیزونه پرې ولګول شي. په اعلامیه کې دغه راز د نړیوال عدالت د محکمې پریکړې هم یادې شوې. غوښتنه شوې وه چې دغه پریکړې دې ژر تر ژره عملي شي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دغه غونډه کې یو ځل بیا د غزې په تړاو کې د اسرائیلو له رسل وجنې سره د ریاض په ټینګښت مخالفت باندې تاکید وکړ او په لبنان او ایران باندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو غندنه وکړه. دې غونډې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي دي چې د بشري حقونو ادعا کوونکي هیوادونه باید د سوهنستي رژیم په اړه له خپلو دوه مخې دریځونو څخه لاس واخلي څو په غزه او لبنان کې هر څومره ژر باعزته اوربند رامنځته شي. عارف وویل چې د اسلامي ملګرتیا سازمان او عربي ټولنې بیړنۍ ناسې نړۍ یو واحد پیغام ولېږدوه چې له نیکمرغه دا غږ واورېدل شو او د حاضرو هیوادونو مشرانو د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره د سوهنستي رژیم د اقداماتو پر بندولو ټینګار وکړ. خو سوال دا ده چې دا غونډه به کوم تاثیرات ولري، پایلې به یې څه وي؟ او په همدې موخه مو د تهران راډیو په هندره خپرونه کې له خپلو مېلمنو سره همدغه موضوعات بحث کړي دي. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه دمه لرو. دوستانو، یو ځل بیا هم تاسو ښه راغلاست. له تهران راډیو هنداره خپرونه اوري چې د اسلامي همکاریو سازمان او عربي ټولنې بیړنۍ وروستۍ غونډې اړوند پریکړو ته مو ځانګړې کړې. بس کې راسره په افغانستان کې د آریانا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي رئیس مولوي لطیف الله حمید او د سیمې د سیاسي چارو کارپوه هغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بس له هغلی مولوي صاحب څخه پیل کوم. مولوی صاحب لطیف الله حمید، ډیره مننه چې بس ترغلې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ فوق العاده غونډه کې یو ځل بیا په غزه کې د اوربند د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اسرائیلو د ګډون منع کول، د اسرائیلو جرمونو د نړیوالې څېړنې او ګڼ نورې غوښتنې وشوې. ستاسو په نظر د اسرائیلو د اصلي ملاتړي امریکا د نوي ولسمشر په بریالیتوب سره به دغه پریکړې څومره اغېزمنې ثابتې شي؟ ځکه هغه د جګړې د پای ته رسېدو یادونه کړې وه.
بسم الله الرحمن الرحيم. خوګیانی صاحب زه تا ته او ستا له طریقه ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستا د پوښتنې په جواب کې دومره ویلی شم چې د اسلامي همکاریو سازمان د هغې اخلاقي انساني فکري او حق قانوني حق جوړیږي چې دوی په فلسطین کې او خاص کر په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړي. دا کار باید دوی ډیر مخکې کړی وی. په ملګرو ملتونو فشار راوړی وی، خو یوازې غوښتنه نه بلکې د غزې د مظلومو خلکو دفاع د اسلامي همکاریو د سازمان د جوړښت د هغې د بنیادي اهدافونه ګڼل کېږي. فلسطین د اسلامي نړۍ لپاره یو با ارزښته او تاریخي برخه ده. دا د ټول اسلامي امت موضوع ده. دا د اسلامي همکاریو د سازمان فریضه ده چې دوی د فلسطین د دفاع دپاره هم آواز اوچت کړي او د هغې تر څنګ عملي دفاع د غزې د مسلمانانو د فلسطین د مسلمانانو دوی باید وکړي.
ډیره ډیره زیاته مننه هغلی مولوی حمید چې ځواب مو راکړ، هغلی ډاکټر نادر افغان له تاسې هم نړۍ مننه چې بس ته راغلی. ستاسې په نظر کومه غونډه چې د اسلامي همکاري سازمان او د عرب لیگ غړو ترمنځ په خوله د غونډه وشوه، تاثیرات به یې څه وي؟ په خاص ډول په وروستیو کې چې د امریکا نوی ولسمشر راغلی دی او د ویلي دی چې جګړې به پای ته رسوي، له خلکو سره ژمنې هم کړي، ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
اسلامي هیوادونو د کانفرانس غونډه خو متاسفانه پخوا کې دغسې غونډې اسلامي کانفرانس شاوخوا 500 هیوادونو دغه شان ډېرې غونډې کړې دي او د دې د لیغې ورځې نه چې دا سازمان رامنځته شوی تر اوسه پورې دوی قوي نمایندګي نه ده کړې د نړۍ د اسلامي هیوادونو او د اسلامي ملتونو. همدا علت ده چې اسرائیل چې د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ د نورو سترو قدرتونو لخوا حمایه کېږي، دوی تل خپل وحشت، جنایت، بربریت مسلمانانو په وړاندې، خصوصا د فلسطین د مسلمانانو، د یمن، د عراق، د سوریې، د لبنان، د دې ټولو په وړاندې خپل جنایتونه جاري ساتلي دي او له هیڅ ډول زور زیاتي نه دوی ډډه نه ده کړې. نو دغه پیشنهادونه چې اسلامي کانفرانس غړو هیوادونه کړي چې اسرائیل دې عمومي غونډه کې برخه نه اخلي او یا د جرمونو نړیواله ټولنه چې اداره دې څېړنې وکړي، دا زه فکر کوم دې ته به ډېر زیات ارزښت ملګري ملتونه ځکه ورنه کړي چې هلته د امنیت شورا دایمي غړي چې په راس کې د امریکا متحده ایالات هغه د اسرائیلو قاطع ملاتړ ته دوام ورکوي. همدا اوس چې د غزې په مسلمانانو، د لبنان او یمن او سوریې سره د اسرائیلو جنګ چې ده، دا په حقیقت کې د اسرائیلو جنګ نه ده، دا د اسلامي نړۍ سره د امریکا جنګ ده. د امریکا په وسلو، په بمونو، په ډول ډول تخنیکی وسایلو باندې د غزې د مسلمانانو بیچاره خلکو کورونه وران شو، ښځې، ماشومان، سپین ږیري، بوډاګان ټول یې بشارت ورسول. نو زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دې کوم قوي دغه ولري دا تاثیر ګزاره عکس العمل ولري. دوه مشکله موجود دي دوی په وړاندې، یو دا چې دوی متحد نه دي، ټول په یوه خوله باندې نه دي، او نیمې چې دي هغه ښکاره باندې د اسرائیل مخالفت کې، له بلې خوا بیا دوی سره ډیپلوماتیکه اړیکې لري او تجارت ورسره لري او راسه درسه لري او د امریکا اډې په دې هیوادو کې شتون لري او نشي کولی چې امریکا خپه کړي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره زه ډېر بل دا رسې د ټرمپ راتګ سره به اسرائیل نور جرأت پیدا کړي او داسې فکر کوي چې هغه څه شي بایډن په وخت کې نه سوای کولی، ممکن د ټرمپ په وخت کې هغه کارونه سرته ورسوي. نو تر څو چې عملا دوی لدغه حالت نه راونو چې زه ډېر ته امیدوار نه یم د دې خلکو.
کور مودان هغلی ډاکټر نادر افغان چې ځواب مو راکړ. مولوي صاحب، داسې شواهد شته چې یو شمېر عربي او ځینې آسیایي هیوادونه د پردې تر شا د امریکا د ملاتړ له امله اسرائیلو سره د وسلو او نورو بېلابېلو برخو کې مرستې کوي، خو په دې ډول غونډو کې او پرېکړو کې د دوی حضور تاسو څه ډول ارزیابي کوي، او ستاسې په نظر د دوی د یاد چارې مخنیوي لپاره باید څه ډول اقدامات وشي، او په داسې غونډو کې د دوی ګډون کومه اغیزه لري؟
د فردې تر شا ځینې اسلامي هیوادونه د اسرائیل غاصب او مستبد رژیم سره په مخفي توګه معاملات کوي، د اسلحو راکړه ورکړه کوي، د هغې په باره کې تړونونه کوي. اصلا د دوی هغه بی ایمان او بزدله حرکت دی چې دوی یې دې ته اړ کړي دي چې باید د دغسې یو ظالم او د غاصب رژیم سره دوی معاملات وکړي. اصلا دوی له شرم په کار دی چې دوی د خپل مسلمانو ورونو هغه درد او غم نه احساسوي، او د هغوی د دښمن سره چې هغه د دوی دښمن دی د هغوی سره معامله ګري کوي. عرب لیګ او اسلامي هیوادونه باید د داسې هیوادونو سره چې هغه په مخفي توګه باندې هغه د اسرائیل سره د اسلحو تعامل کوي، راکړه ورکړه او تړونونه کوي، باید اسلامي هیوادونه هغه د دغسې هیوادونو سره پریکون اعلان کړي، مقاطعه ورسره وکړي، هغوی باندې هر قسمه فشار راوړي، هغوی باید تجرید کړي، یوازې کړي، او فشار پرې وارد کړي چې هغوی د دغسې معامله ګرۍ څخه لاس واخلي. په دې برخه کې خوګیاڼی صاحب، د سعودي عربستان رول تر بل هر چا ډېر مهم او اړین دی. اصلا دوی باید غافل پاتې نه شي، خاموش پاتې نه شي. دوی چې د حرمینو واکداران دي، دوی د مکی او د نبوي حرم د هغوی خدمت او د هغوی د واک ویاړ په لاس کې لري، نو دا ایجابوي چې دوی باید د ټولو مسلمانانو درد او غم هغه احساس کړي.
کور مودان مولوی لطیف الله حمید چې ځواب مو راکړ. دوستانو، یو لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. دوستانو، یو ځل بیا هم خراغ لاس بحث ته دوام ورکوو، او بحث دا ځل د ډاکټر صاحب نظر افغان څخه پیل کوو. افغان صاحب، داسې شواهد شته دی چې مخکې متحده عربي امارات، مثلا قطر او دغه راز ترکیه او ځینې نور هیوادونه داسې په رسنیو کې افشا شوي دي او شواهد وړاندې شوي دي چې دوی د پردې تر شا د اسرائیلو سره د وسلو او نورو بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. په دغه ډول غونډو او پرېکړو کې د دوی حضور څه ډول ارزیابي کوي، او د یادې چارې د مخنیوي په خاطر باندې باید څه وشي؟ ځکه اتمن د دوی شتون په داسې غونډو کې یو اغیزه هم لري.
په دې کې شک نشته چې ځینې هیوادونه بالکل شته، عربي هیوادونه او آسیایي هیوادونه، چې د پردې شاته د امریکا د ملاتړ له کبله له اسرائیلو سره د وسلو او نورو بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. دې کې شک نشته، دا واقعیت ده. او ځکه چې امریکا یوازې په مستقیم ډول باندې اسرائیل نه حمایه کوي په سیمه کې، خصوصا په منځني ختیځ او عربي نړۍ کې، بلکې دوی د یوې خاصې ډیپلوماسۍ له لارې تل عربي هیوادونه، آسیایي هیوادونه او د سیمې هیوادونه په مختلفو فشارونو باندې دې ته اماده کړي دي، ځینې د زور له لارې او ځینې د تجارتي او مرستو نورو وعدو له لارې چې دوی ته یې ورکوي، هغه دې ته اماده کړي چې اسرائیلو سره نورمال اړیکې وپالي او په ښکاره یا په پټه باندې له هغو سره راکړه ورکړه ولري، د وسلو تجارتي مسایل دا ټول واقعیت لري. دا متاسفانه دا کار روان ده، او دې ته ډېر زیات کار جریان لري، او تقریبا د امریکا د خارجي سیاست یوه ډېره لویه برخه اسرائیل ته ځانګړې شوې ده او د دوی د پیسو یوه زیاته برخه د مرستو زیاته برخه په همدې باندې مصرفېږي چې اسرائیل ته هم په سیمه کې ملاتړ پیدا کړي هم په اسلامي نړۍ کې د فشارونو مخه ونیسي دوی پرې نیسي یو لاس یو مټی شي یو خوله شي او ګډ دریځ د اسرائیل مخالفت وکړي همدا وجه رسي عربي او اسلامي هېوادونه هم په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي یو یې هغه دي چې دي ایران اسلامي جمهوریت او د فلسطین له داعیې نه په کلکه سره ملاتړ کوي او بله ډله هغه دي چې هغه بیا له اسرائیل سره اړیکې پالي او له امریکا سره یې امریکا ته یې په خپلو هېوادونو کې اډې ورکړي هغوی ډېره علاقه نه لري په دې مسایلو کې چې قاطع تصمیم ونیسي او اسرائیل ته یو قوي پیغام ولېږل شي او یو قوي جواب ورکړل شي په متحد ډول باندې دغسې څه په دې خلکو کې ما تر اوسه نه دي لیدلي.
کور مودان ښاغلی ډاکټر نادر افغان، مولوي صاحب لطیف الله حمید که د اسلامي همکاریو سازمان او عرب لیګ 50 غړو هیوادونو وړاندیزونه غوښتنې د تیر په څیر بې ارزښته پاتې شي، ستاسو په نظر د دغه هیوادونو چارواکو ته د فلسطین، یمن او لبنان په خلکو د اسرائیلو د جنایتونو څخه د مخنیوي لپاره وروستۍ حل لاره او اقدام څه کېدای شي؟
زما په اند باید ټول اسلامي هیوادونه او خاص کر عربي هیوادونه هغه په یوه خوله په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د مظلومیت غږ او د فلسطین قضیه هغه راپورته کړي، په ملګرو ملتونو باندې فشار راوړي تر څو د فلسطینیانو ازادي، دینی، سیاسي او اقتصادي ارزښتونه هغه تضمین کړي، هغه پکې خوندي وي. کو اسلامي هیوادونه هغه په شریکه باندې یو غختل نظامی فوز جوړ کی، ګډ اقتصادي ځواک جوړ کی، هغوی په دې برخو کې سیاسي او اقتصادي او نظامی همکاري ولري، دوی په خپلو طبیعي زیرمو باندې، په طبیعي شتمنیو باندې چې نفت او ګاز، طلا او سره هغه د اسلامي هیوادونو په واک کې دي، او دوی په دې خپلو شتمنیو باندې واکمن او ځواکمن اوسي. امریکا چې هغه د فلسطین په مسله کې د اسرائیل امام او مقتدا ده، او هغې له اختار ورکړي چې موږ د تاسو سره نور اقتصادي بایکاټ کوو، اقتصادي پریکون در سره کوو، راکړه ورکړه نه کوو، موږ به نفت او ګاز او طلا نور غربي هیوادونو ته نه صادروو، د دوی سره زموږ په دغې برخو کې راکړه ورکړه بالکل بنده ده. یادو ساتی چې زما باور داده چې امریکا با مجبورن اسرائیل د خپل مظالم نه واړی، هغه به قانی کی او هغه به د اسلامي هیوادونو په خپو کې وغورځي. لوبه اصلا د امریکا په لاس کې ده. تاسو ته به یاد وي چې ترامپ په خپل لومړنۍ دوره کې د فلسطین په رابطه، د بیت المقدس په رابطه باندې خپل بد عزایم څرګند کړي وو او خپل هغه منحوس احساسات هغه ښکاره کړي وو. د هغه په خبرو کې دا و چې بیت المقدس به هغه د اسرائیل دارالخلافه جوړوي، هغه به پلازمینه جوړوي. البته اوس هم د دغې عزایمو د پلي کولو لپاره شاید هغه په بدیله لار باندې کار وکړي. ټرمپ هغه په داسې یو شکل او هنر باندې کار وکړي چې هغه مسلمانان وغولوي او اسرائیل غیر مستقیم ډول باندې د دغې خاورې حاکم کی، او د دغې لارې نه، دغې اعلاناتو د لارې نه چې هغه وایي زه جنګونه ختمول غواړم، ځان د یو سوله خوښوونکي ولسمشر په توګه معرفي کې په نړۍ کې. خو اصلا زما باور دا دی چې دا یو شریکه جوړه شوې منصوبه ده چې د دغې لارې نه اوس ترامپ د خپل هغه مخکني عزایمو د پلي کولو دپاره شاید میدان ته راودانګي.
په افغانستان کې د ادیانا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي رئیس ښاغلی مولوي لطیف الله حمید، ډېر زیاته مننه چې بحث ته راغلی او زموږ د پوښتنو ځوابونه مو راکړل. ښاغلی ډاکټر نادر افغان، ستاسې په نظر بالاخره که دغه کومه غونډه چې وشوه دا هم ډېر نتیجه ورنه کړي، څه په کار ده چې د فلسطین، یمن او لبنان د خلکو د ژغورلو په موخه او د اسرائیلو د جنایتونو د مخنیوي په برخه کې اسلامي همکاري، اسلامي هیوادونه او د نړۍ نور هیوادونه اقدامات وکړي؟
پتہ باور یا مشید اسلامی ہمکار سازمان او عرب لیگ ہوا دنو وڑا نزونا وشتانی پا بیا ہم دی تیر پسیر بانی بیا رداش پاتا سی او دی ما مخی اویلی سی دی که دا قوت او دا یوالی درست پوری نستا سی دی پا مشترک دول باندی پا متحد دول باندی اسرائیل تا یو قوی جواب ورکی او دی دی وحشت دروان بربریت مخوونی ونی سی او دی پلسطین پا خلقو باندی دی یمن لبنان سوریه پا خلقو باندی دروان جنایت لپارا دی قوی تصمیم تروسه ندنی والای او ایلتی ما مخیو ویش دو ایلتون در یو بیچ پاکی دی بل دی جنی اسرائیل سرنیز دی اڈیک پایلی او نغواړي چې له امریکا او اسرائیل سره اړیکې خرابې شي، تجارتي مسایل او خصوصا عربي ممالکو مشران چې دي اکثریت دوی هغه خلک دي چې د امریکا په ملاتړ باندې او د امریکا د نظامي اډو په برکت باندې قدرت کې پاتې دي او خپل قدرت ته دوام ورکوي، همدغه د ځان لپاره غنیمت بللی. نو متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم او دا جنایتونه روان یې دوی مخه نشي نیولی، اما د خپله د فلسطین خلکو د لبنان خلکو همدارنګه د غزې د حماس خلکو یو کال تر یو کال زیات وخت کېږي چې په تاسو لاس باندې د دې ټول نړیوال جنایت سره نړیوال وحشت سره تاسو لاس باندې لاس او ګریوان دي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او په ډېر بې دریغه قربانۍ ورکړي او نورې قربانۍ به هم ورکړي، په دې کې شک نشته. خو که چېرته اسلامي هېوادونه غواړي چې له اسارت نه له بنیادي اسارت نه ځان خلاص کړي او دغه موجوده حالت د دوی دپاره باید تغییر عاجل وضعیت ته باید تغییر ورکړي او د ټولو ملي اسلامي نړیوالو مسایلو په وړاندې اسلامی نړۍ لوی لوی قضیې دي، په هغه رابطه باندې باید دوی واحد دریځ قاطع دریځ او جدي دریځ ونیسي او تر څو پورې چې د دوی غوښتنې منل سوې نه وي زه فکر کوم چې دوی باید آرام کېنني. که چېرې دا کار دوی وکړي خو امیدواري ډېره ده چې اسرائیل به خپل روان جنایت ودروي او که چېرته دوی بیا هم دغسې ویشلې پاتې شي دغسې بې اتفاقي او دغسې په هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره تعامل ولري له نړیوالو قدرتونو سره په راز کې امریکا او اسرائیل، نو بیا به دغه غبیزه روانه وي تر هغه وخته پورې چې وه. اما مبارزه د فلسطین د خلکو مبارزه او د لبنان او یمن او سوریه او د ټولې نړۍ د مسلمانانو مبارزه پای ته نه رسېږي، هغه به روانه وي په یو شکل یا اشکالو باندې. د دغو جنایاتو په وړاندې به دا مبارزه د تل لپاره روانه وي او دا مبارزه ختمېدونکې مبارزه نه ده. او هر څومره قربانۍ چې دوی ورکړي بیا به هم دا مبارزه روانه وي او پای ته نه رسېږي.
د سیمې د وسایلو کارپوه ښاغلی ډاکټر نادر افغان له تاسې هم نړۍ مننه چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خوږو دوستانو له خپلو دواړو میلمنو او ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسېږي. تر بیا هم په سپېڅلي رب سپارم. الله مل.